په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې دا درته وایو چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې پر موضوع خبری دوام کوي. ځینو سرچینو په دغو خبرو کې د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی. نن شنبه ده، د سلواغی دلویش پژمه د جنوري شپږویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. ټاکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلې صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډې چې ښاغلې داودزی په پیکینګ ښار کې لري، د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې په ورځ په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځم بینه وخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دښمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه وسوه. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو له قوله د څلورو کسانو د وژل کېدو او تر لاسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاودنې خبر تایید کړ خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې معلومات ورنه کړل. د ایران دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. ایرانی رسنیو وایي چې په دغو تطبیقاتو کې د چټک غبرګون هغه قطعې هم شامل دي چې په وروستیو کې د دښمن او افراطي وسلوالو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځ د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو تمریناتو کې به دوه مهم پرمختګونه نندارې ته وړاندې سي: یو د ځانګړو ځواکونو د چټک غبرګون کنډک او بل په جنګي وسلو سنبال یو بل متحرک کنډک. ایران په منظم ډول د خپل پوځي چمتووالي د شولو په هدف دا ډول پوځي تمرینات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو یو غشتنه وکړه چې ل خپل دندې ګوښه سي. پر مادورو له بشري حقوقو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د $200,000 په ضمانت خوشې سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بې ګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ترامپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد، د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یوور د شاهدۍ په جال کولو تورن سوی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې دای به سره له دې چې دغه قانون له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویلول پکې شامل نه دي توشیح کړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبری راپورونو کې اورئ چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبري دوام کوي. په غزنی کې پرون د سولې ولسی حرکت غوړیو د سولې په ملاتړ لاریون پیل کړ.
تر څو چې وربند اعلان نه کړي د امدار کم به لاریونونو ته دوام ورکوي او لاریونونو بلا تر دې هم شدت کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په یمن کې د جګړې شکل خلونه ونتونیدل چې د یو میاشتنی اوربند پر مهال یو مهم بندري شار څخه خپل ځواکونه وباسي. د ژوند پرنګونو کې لوی بیوازلې شي سره خبري سوي چې وایي لوی بیوازلې سره سره خپل نجور کار ته نه د مجبوره کړي.
نیو دې ستیا کور نه مینه دې ستیا څو درو د توای نه وینه په نه وې خجه باندې تو پیسې راټولې.
تر اونې مو بجو نور مسائل هم څیړو. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دواړو لوریو ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبري د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیری او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري شپږمې ورځ ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبري وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبري دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شایي د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپل مذاکراتو ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښ راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له واشنگتن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پرمخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې شوې دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورډ په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړي. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سولې خبري او هڅې تر پخوا تودې سوي، په غزنی کې د سولې ولسی حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څنور ولایتونو کې هم سوی دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چې غېدی چې راوتلی او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات ترڅنګ په غزنی کې هم د سولې ولسی حرکت لوري د سولې د غوښتنې په مخه یو لاریون تر سره سو. په دغه لاریون کې د علماي کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استادو او ځوانانو ترڅنګ سلګونو ولسی خلکو ګډون کړی و. لاریون د جمیل المنزه ورسته د غزنی شار له ختم المرسلین جامع جماعت څخه پیل او د شار په بیلابیلو واټونو یې مارش وکړ او د ځای خلکو ترڅنګ له کابل څخه د سولې ولسی حرکت راغلو جنو برخوالو یې ورته ویناوي وکړې. د سولې ولسی حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپل وینا کې په جګړه کې د شکیلو لورو ترڅنګ پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې نور دی په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهلو څخه لاس واخلي. دغه حرکت یو بلغړی حضرت ولی کارګر ازادي راډیو ته وویل دی په جګړه کې له ټولو شکیلو لورو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې نور دی افغانان ژوند کولو ته پرېږدي.
دا تظاهرات موږ د دې لپاره کړی دي په افغانستان کې یو دایمي اوربند راسي، یو دایمي سوله راسي او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غلو باندې د غږ کوو چې نور د افغانستان وجه ته خلاص واخلي او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دوی سرونه او ځانونه یې په امن کې وي.
دا چې د سولې دغه ولسی حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کړي دي، نو دغه حرکت یو بلغړی احمد ضیا صدیقی ازادي راډیو ته وویل تر هغه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپل لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو پورې غوښتنې منل سوي نه وي.
دواړه طرفونه دي په اوربند باندې سلا سره وکړي، دواړه طرفونه دي بین الافغاني سوله دي وکړي، نو فدې خطر ولر سوی په ټوله ولایتو کې لارینونه لرو تر څو چې اوربند دی اعلان نه کړي امدار کم بش لارینونه ته دوام ورکوي او لارینونه بلا تر دې هم شدت کوي. بس
دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت ته غړو په وینا د جمعې په ورځ د غزنی ترڅنګ په فراه او هرات ولایتونو کې هم د دې د حرکت لوري لارینونه تر سره سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبر ورسپونو او خبرونو د سولې پر روانو مذاکرو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. سپیبلاستانګزی ورته کتنه کړې.
امریکا او طالبانو له افغانستان د بهرنوي ځواکونو د وتلو پر سر ځینی پرمختګونه کړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مقاله کې راغلي چې له افغانستان د وتلو په بدل کې د امریکا شرط طالبانو ته همدا دی چې القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو ته د پناه نه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوام کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو لوري د غوښتنو په اړه موافقې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ په دوحه کې د خبرو په څلورمه ورځ شوې. په دوام کې نه دی راغلی چې څه شمیر امریکایي پوځیان څه وخت له افغانستان ووزي. اخو د ځینو کارپوهانو په حواله نیویارک ټایمز لیکلي چې افغان پوځ د امریکا له ملاتړ پرته د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولای. افغان حکومت بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې امنیتي مسؤلیت ورپغاړه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د ډلې امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ټولو هغو تروریستي ډلو مخالفه ده چې له افغانستانه پر بهر د بریدونو پلان لري. ورځپاڼې د همدې طالب چارواکي په حواله لیکلي چې په خطر کې خبرې د اوربند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو د برخلیک پاړه وي. وال سټریټ لیکي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو ورځپاڼه دا تحلیل هم کوي چې د طالبانو استازیو د خپلو بهرنیو متحدینو د فشار او منځګړیتوب په خاطر د قطر په خبرو کې نرم دریز غوره کړی. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ملاتړي دا استدلال کوي چې د بهرنیو هیوادونو له تمویل پرته ښایي افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په میدان واوړي. په دوام کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د دې لپاره دي چې له امریکا سره خبرې په لا ښه توګه مخ ته ولاړ شي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 پوځیان لري، خو تیره میاشت ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو امر ورکړی. سپینې ماڼۍ بیا 4 ورځې وروسته د یو بیان په خبرولو سره دا ډول راپورونه رد کړل. او اکانومیست د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو تمرکز کړی چې د 1990 لمریز کال په سرطان میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان تکراری سیرو ته د رای ورکولو لپاره چمتو کیږي. اکانومیست په خپل مقاله کې په مختصر ډول د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدان معرفي کړي او لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خایل مخکخو کاندیدان وي. په دوام کې راغلی امریکایي چارواکي باوري دي چې په افغانستان کې باوري او مناسب انتخابات د امریکا د پروګرامونو په سر کې ځای لري، ځکه د اکانومیست په لیکنه د افغانستان یو پیاوړی حکومت کولای شي له ترهګرو سره د خبرو دریز معلوم کړي او بل اخره په دغه هیواد کې روان اتلس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
په بلخ ولایت کې د ترکیې له یو فرهنګي مرکز څخه د افغان ترک شوونځیو مسؤلیت د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته انتقال شو. دغه مسؤلیت د لیشت په خاطر د بلخ پولیسو له ځواک څخه کار اخیستی. مجیب رحمان حبیب زای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په مزار شریف کې د افغان ترک د هلکان او اونجونو د لیسو مسؤلیت د پولیسو ځواکونو په مداخله سره د ترکیې لاچاق مؤسسې څخه د هغه هیواد د پوهنې بنسټ ته ولیکتول شو. بلخ دریم ولایت دی چې دلته د چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت لیږدول کیږي او دا کار نن عملي شو. په همدې حال کې د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې پولیسو د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې د هغوی پر لیسو په ډله ییزه توګه حمله وکړه چې په ترڅ کې 50 تنه زده کوونکي او معلمین د پولیس لوخه ونیول شول. شکر الله سمدی د افغان ترک لیسې یو ښوونکی دی.
ساعت 2:30 صبح بود که اینها
د سحر 2:30 بجې وی چې پوځیان د ښوونځي د دیوارونو لاسره پر ټولګیو حمله وکړي. دوی استادان او زده کوونکي ووهل او ټکول. کابو 50 تنه یې بندیان کړل چې پکې د ښوونځي خدمي او استادان هم شامل ول. لستنه له هم د پولیس سره په قید کړي چې وکسان یې ترکی استادان زموږ لا ډیرو هڅو سره سره خو بیا هم د بلخ پولیسو او د پیښې پاړوند مازف څارنوالانو په دې باب له خبرو کولو ډډه وکړه. په بلخ کې د ترکیې هیواد د پوهنې بنسټ مسؤلان چې په تازګۍ ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت ورکړل شوی هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په همدې حال کې د بلخ محلي چارواکي وایي چې له ترکیې چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلیت لیک د افغانستان پوهنې وزارت او ترکیې هیواد ترمنځ تړون و چې د پوځي قوت په استعمال سره په بلخ کې ترسره شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو نړیواله مسله چېړو. د یمن د جګړې لوري ونتوانېدل چې د یو میاشتني اوربند پر مهال له مهم بندري شار حدیده څخه خپل ځواکونه وباسي. له دې سره د څلور کلنې جګړې د حل لپاره پیل سوې هڅې له خطر سره مخامخې سوې او د لوږې اندېښنې نورې هم زیاتې سوې دي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو چارواکي پاتریک کمارت چې د یمن د اوربند د څار چارې یې پر مخ وړي، روانه اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. دا وروسته له هغه چې د ده پر موټر ډزې وسوې. چارواکي وایي که هدیده ساحلي ښار ته نږدې جګړه بیرته پیل سي، یمن ته به د مرستو او میلیونو انسانانو ته د خوړو رسولو لاره بنده سي. د اروپایي شورا د بهرنۍ پالیسي غړی آدم بیرون وایي راتلونکې میاشتې به ډېرې مهمې وي. موږ به یا پر سیاسي تګلاره بیرته برابر سو او یا به هم جګړه زیاته سي. له یوې میاشتې راهیسې په هدیده ښار کې اوربند تر ډېره عملي سوی، خو د چهارشنبې په ورځ د ښار په څنډه کې نښتې زیاتې سوې. ټاکل سوې وه د جنوري میاشتې په اوومه نیټه د جګړې لوري خپل ځواکونه له هدیده څخه وباسي، چې د سیاسي خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته کولو لومړی اقدام ګڼل کېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ ومنله چې د اعتماد نشتوالی د مذاکره کوونکو کو لوریو ترمنز خند جوړ کړی دی. تیر کال عربو هیوادونو هڅه وکړه چې هدیده ښار ونیسي او په پای کې به د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان ماتې ته اړباسي، خو د دې ساحلي ښار په نیولو کې دوه ځلې پاتې راغلل. دا ښار اوس هم د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی او عرب ځواکونه د ښار څنډو ته رسېدلي دي. دواړو لوریو تیره میاشت د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اوربند توافق وکړ. عرب هیوادونو دا څرګنده کړې چې د اوربند اړوند یې صبر پای ته رسېدلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور ګرګش د چهارشنبې په ورځ پر حوثي غانو تور پوری کړ چې له سرزوري کار اخلي. په خلیج کې یو ډیپلوماټ ویلي چې د دواړو لوري ترمنځ هغه مهال اعتماد ته نور هم زیان واوښت چې د جون په لسمه حوثي یاغیانو پر حکومتي نظامي رسمي گذشت د بی پیلوټ الوتکې حمله وکړه. د هغې حملې په خبرګون کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په سینا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د خوړو کمښت او لوږه د یمن په بحران کې یوه بله اضافه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په یوه میاشت کې د 3.5 میلیونه کسانو د اړتیا پوره کولو لپاره اوس هم د توانې دلې چې یو 50,000 ټنه اوړه هدیده ته ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې رئیس فرانک مکمانس ویلي په تیرو دوو اونیو کې هدیده ته د خوړو او درملو د رسولو عملیات نور هم ستونزمن سوي. د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2015 کال په مارچ میاشت کې جګړه هغه مهال زیاته سوه چې ولسمشر عبدربو منصور هادي ریاست ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نظامي مداخله وکړه. د یمن په جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډیر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبري مثبت نتیجه ورکړي. جاوید له کندهار لیکلي خدای دې وکړي د قطر غونډه یو ښه نتیجه ورکړي، بیا د افغانانو زړونه نا امید نسی. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي په قطر کې د سولې اوسنۍ خبري هیله بخښون کې دي، خدای دې وکړي چې سوله راسي. د پکتیا له ځدی اریوبه فضل کریم درویش لیکلي د قطر د غونډې انتظار داسې مثال لري لکه پروژه کې د ماښام اذان. سبحانی لوګر له مرکز لیکلي خدای دې په هیواد کې سوله راولي تر سو روانه ورور وژنه پای ته ورسیږي. باوري لشکین څخه سوله مو د ژوند ارمان دی، خدای دې د افغانانو د ارمان پوره کړي. نورګل د لوګر له ازري لیکلي امریکا باید په افغانستان کې تل پاتې سوله راولي. عبدالله ضیا له شاجو ولسوالۍ لیکلي که د سولې لومړی شعار اوربند اعلان سي دا به یو ښه زیری وي افغانانو ته. عبدالواحد مدقق له لوګره، خدای دې وکړي چې د قطر غونډې له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. عبدالله ضیا له شاجوی لیکلي ټول افغانان له هغو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. مستغني د زابل له شاجوی لیکلي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له افغان حکومت سره د خبرو مقدمه بریشي. امان الله د بغلان له نهرین څخه لیکلي د قطر غونډه به که خدای کول ښه نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمنده، تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي په کندهار کې د شخصي پانتونونو فیس خورا زیات دی او محصلان د دې توان نه لري چې فیس ورکړي. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي د څمکنیو ولسوالۍ ته چې څومره مرستې د خوارانو او غریبانو په نامه راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شنګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پیکینګ کې وګوري. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنجشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. تر اوسه په دې جګړه کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. بلخو د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په میدان کې چاودنه وسوه. ځینې سرچینې وایي چې په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 2000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یو اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې پرون د امریکا د ولسمشر د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس ونیوی.
د ژوند رنگونه
مجبورې مزه
نوم دې راته وای
نادر دغه ناس مې پنځه روپۍ پیدا کوم. بیا کاته پنځه جوړې دغه تی مانو ته پنځه جوړې پیدا بار
ولې په کور کې څوک نشته چې
کار څوک نه لرم. یو دغه نه زوی مې دې مې ګور دا پنځه مې ماشین دې نور څوک نه لرم.
زوی دې چیرته دې چې دن ماسی
دې ما زو خو مورو خو پیسې در دوی دې خو دې نام در دوی خپل او کې مرک او شم خپل په څو باندې راته مرکه شهید یک
ولی دلیل یې څو ولی ده
دلیل دا غو چې په دې دکاندارانو زمانه چې وته کړایو پیسې نه ورکوي او څه سبا در کوم بیا ګر کوم سبا بیا ګر سره لاره ته ونه شي ټک ټک وي
بیا دولت ته تاسو شکایت
نه 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 مې دا کړای نه مې دا کړای
ولی مې شکایت ونه
زه خو د نه بلد يم کته پورته غانم تیار مې خورلې تیار مې چې کېدل کور وته نه یم اوس تاسو کې کې سم
نور اولادونه بغیر ته د دوه زمانو نه لري
نه نو 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 جنہ کې مې دی واده دي
واده شي وې دي هغه در سره مرسته
وای قرار اکی ار سره په ځان
چیرته په کار پسې تاو نشوي چې پیدا کې
زه لګیدلی ما مزایل باندې لګیدلی نو سم چیرې دا په کومه ما تا مزای مزایل لره ما راغلی وې بشته زوی مې زوندای
خر زوی دې ژوندای
زوی مې زوندای
کار کاو څه کار کاو
خو کوي ته تجارت یې کاو پیسې هم درلودې او
کورم څنګه خپلم دې
وې نه زوی کله په یو ځای کې پروتای کله په بل ځای کې پروتای کله په ځای کې پروتای
ا دادین مسید
چې دایمه مسید دایمه ما چانې
اوس ان ګور دې زوانه ده
خدا
هغه کوم کار چې ځان ته نه دی پیدا کړی
نیو دې استاد ګور نه مینه دې استاد دروغ درته وای نه بیا دا فل نه بیا که ځمانه ته پیسې راټولې
څوک تر سره کومه کوم کوي دا درز چې دلته کې
نه سې زوی خدا پاک دې مهربان شي او فتو کله ګون راکې څوک پنځه ګون راکې که چاله واکې کې راکې که څوک نه واګني نه راکې
همیشه په یو سیمه کې کنه بیلو
نه نه کله دغه ځای کې ناسم کله بل ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې
نه اون مستانه دي څومره څو کله نه دي
وړي وړي
مکتب چې شته نه دي
زی مکتب یې دې کړی او مکتب یې لګ
بیا دغه د مکتب مصارف
دا من د لګ یان ورې لګ او دا ولا کې
د مکتب مصارف څنګه پوره کوي
زویا ماغه مکتب حکومت مکتب کې چې دې معلومات نه دي هغه کومه سره کې جنو کوي سره کالی ورکی کالی ورکی کالی ورکی
ته څه خبره د کوم زیه
ما خپل د لوګری
د لوګری
یو لګر د تخته کو سن خېج
ها اغل ته د زم زکی وی
ولې نه وټو د راشکپاته شه د لبر زمونه مې وخړلې
ها
پک شوای دام گور جمع ترک مشانی جمع ترک لغونم برات خدیه دلی نو چی لغونم ما دوستی ما سر بکوه ما کوب کل گو و شای بر شیر ایک نو توی شو بک
جوانده یوسی
قربانی خدا جمان خواب خیرات جسم
تاسید ازادی رادیو نیم ساعت سهرانه خبری مجله اوری چیتر او نیم بجو دوام کوي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه زموږ د ویب سایټ د لارې واوري د ویب سایټ ادرس مده ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی په فیسبوک کې مو د پانی ادرس دی facebook.com/ازادي رادیو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو دویمه سهارنی خبری مجله له جاوید نیمینه ووري.